وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د سهار د لسو بجو په خپرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله خپرو. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو، خبرونه او څو رپورټونه اخلو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. دا ملي جنبش ګوند سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. په بیت المقدس کې نښتې پرون یو وار بیا پیل شوې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پاروونکې اقدام بللې. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کول لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غني پرون په هلمند ولایت کې په یوه وینا کې ویل چې ډیر زر به د شپږ سوه اتیا میلیون ډالرو په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد پرون ازادي راډیو ته ویل د پیسو په لګښت سره هوایي ځواک ته نوي هیلیکوپټر او جنگي الوتکې ورکول کیږي چې د پوینا په تاروسي او تهاجمي عملیاتو کې به تر ډیره له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تیرونه ویل پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت افغان هوایي ځواک د عملي روزنې ترڅنګ په نو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. د افغانستان د ملي جنبش سرچینې وایي تمه ده د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. د جنبش ویان بشیر احمد تینچ تیره شپه ازادي راډیو ته ویل هیواد ته د ښاغلي دوستم له راستنېدو وروسته به د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف هم رسمن خپل موجودیت اعلان کړي.
ما در تلاش تدابیر و
خغل تاینج وای موږ د دوی در رسنیدو لپاره د تیاریو په هڅه کې یو او تیاری مهم نیولې دي. هغه به هم په یو هفته یا لس ورځو کې کابل ته راشي او د نومول راتګ سره به موږ د نوي ائتلاف کار هم پیل کړو. د خغل دوستم په مشرۍ د جنبش ملی، د عطا محمد نور او صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د محمد محقق په مشرۍ د وحدت اسلامي ګوندونو ترمنځ د ائتلاف خبرې نږدې و میاش مخ کې خبرې شوې. دا ولسمشر لومړی مرستیال څو میاشتې وروسته لدې چې خپل دفتر ته لتلو څخه منه شو نږدې 2.5 میاشتې مخکې ترکیه ته ولاړ. د جنبش ویان ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی دوستم د علاج لپاره په ترکیه کې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمه ییزو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون خپور شو راغلی چې حنیف اتمر او سادات اونال پرون په کابل کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. دا بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې کچه همکاري له لارې د دې ګواښونو د له منځه وړلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د ناټو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې څه باندې 6.5 سوه ترکي سرتېري د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې د اسرائیلو لخوا په اقصی جومات کې د نصب شو امنیتي وسایلو له لرې کېدو وروسته زرګونو مسلمانانو د لمانځه لپاره دغلته هجوم وروړ. دا ساحه هم مسلمانان او هم یهودان سپېڅلې ګڼي. د اسرائیلو پولیسو اوښکې بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې او فلسطینیانو د جومات د احاطې دیوالونه په کاڼو وویشتل. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې لږ تر لږه 1 لس فلسطینیان په دې نښتو کې ټپیان شوي. په بیت المقدس کې کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې د جولای په 14 نیټه په بیت المقدس کې 2 اسرائیلو پولیسو د وژل کېدو په دوام اسرائیلو په الاقصی جومات کې د امنیتي وسایلو د نصب په ګډون امنیتي تدابیر پراخ کړل. له ازادۍ رادیونه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پاروونکې اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړلیک او د ایران د اټومي موافقې له موادو څخه سرغړونه بللې. دا دولتي رسنوی او د ریپورټون لمخې ایران پرون هغه راکټ وته غوښتي چې د مزکی مدار ته د یو سټلایټ د وړلو قابلیت لري. خبر زیاتوي چې سیمرخ په نوم راکټ د مزکی د مدار 1500 کیلومتر واټن ته تر 250 کیلوګرام پورې د سټلایټ وړلو قابلیت لري. د بهرنیو چارو وزارت وایاندې هتر ناورت پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ول امریکا د اقدام ته د بالستیک توغندیو د جوړولو د دوام په سترګه ګوري او باور لري چې دا سمینه د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ دا اټومي موافقې له اصولو څخه سرغړونه ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیا او ارمنستان د ګډو پوځي کټو د جوړولو قانون توشي کړ. دا قانون چې خغلی پوتین پرون لاسلیک کړ د کرملین پر رسمي ویبپاڼه خبر شوه. د دې قانون بنسټ هغه موافقه ده چې په نومبر میاشت کې په مسکو کې لاسلیک او د روانې جولای میاشتې په پایل کې د روسیې د پرلمان دواړو جرګو تصویب کړه. په دې قانون کې ویل شوی چې د دې وخت هدف په روسیا او ارمنستان او د قفقاز په سیمه کې د امنیت ټینګول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د کنزاس جمهوری غوښتونکي والی سام براون باک په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د سفیر په دنده وګماري. که د سنا لخوا تایید شي، شپېته کلن براون باک به د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ د مذهبي ازادیو د څانګې مشر شي. دا څانګه په ټوله نړۍ کې د مذهب په خاطر د خلکو د ځورونې او تبعیض پر مسایلو څارنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د مذهبي ازادیو لپاره کار د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یوه مهمه برخه ده. پوخانی سناتور براون باک د سودان په دارفور سیمه کې د قتل عام په وړاندې د امریکا د اقداماتو له لومړنیو پلویانو و. کانګو او رواندا ته هم د بشري بحرانونو پر مهال سفرونه کړي او د امریکا د بشري مرستو د همغږۍ د ښکېدو غوښتنه یې کړې ده. دا و خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. دا ازادي رادیو خبرونه د رادیو لالارې د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپک نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي. افغان حکومت هیله لري چې د هیواد د هوایي ځواک په ویل کول لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د افغانستان د هوایي ځواک په ویل کول هڅې په دې ورسوي کې چټک شوې. ولسمشر اشرف غنی پرون هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ځواک په ویل کول لپاره د خوراسیاتو پیسو د ځانګړې کولو خبر ورکړ. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد د هوایي ځواک د اسري کولو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ځنګړي شوی او د دې ځواک د پیوړی کولو نوې هڅې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غنی پرون هلمند ولایت ته د سفر پترڅ کې په خپل وینا کې د هیواد د هوایي ځواک د تجهیز لپاره د هڅو د پیل خبره وکړه او ویل چې ډیر ژر به د 680 میلیون ډالر په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته ویل چې د هوایي ځواک پیاوړتیا به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له بریا سره ډیر مرسته وکړي.
افغانستان هوایي ځواک ته خاص هلیکوپټر ورکول شي جنگي تیاری دي، نو دا به هغه ضرورتونه پوره کړي او هغه لاسته راوړنې چې زموږ دفاعي ځواکونه په ډېر مېړانه ترلاسه کوي هره ورځ لاسته راوړنې لري، دا به د هغو سره څوک څنګه لري مرسته وکړي. یعنې نه یوازې چې زموږ د وخت په کمښت کې، بلکې زموږ د تعرض او تهاجمي حالت کې به ډېره مرسته زموږ سره وکړي.
د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ترېننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فلیپ سټیوارت تیره اونۍ رویټرز خبري اژانس ته وویل پلان دا چې پر روانو څلورو کلونو کې به د 1 میلیارد ډالرو په لګښت د افغانستان هوایي ځواک د عملی روزنې ترڅنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سمبال شي. افغان ځواکونه پر روانو جګړو کې تر ډیره د ناټو پر هوایي ملاتړ متکی دي، خو په هغه هوایي عملیاتو کې چې د افغانستان اوسنۍ هوایي ځواک کوي تر ډیره له پخوانیو روسي هلیکوپټرو او سوپر توکانو کوچنیو جنگی الوتکو څخه کار اخیستل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د می ولس روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیمه ګران دی افغان هوایي ځواک ته بلک هاک امریکایي هلیکوپټر ورکړل شي، او همدارس د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره به نوي کسان وروزل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې له دې چې د ازادۍ رادیو مجله واوري یو بل رپورټ راخلو، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ککړو اوبو د څښلو له کبله په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ورته ستونزه تاییدوي، وایي چې د چټلو اوبو څښل د ډیرو ناروغیو سبب شوي، خو د چاپیریال ساتنې اداره د اوبو رسولو ریاست او د اوبو او انرژي وزارت بیا د دې ستونزې د هواري په خاطر د پلانونو خبره کوي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
په داس حال کې چې د چاپریال ساتنې ملي اداره د کابل اوبو له ککړتیا اندېښنه لري، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ککړو اوبو یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې چټلو او ککړو اوبو یې ژوند تر دې رسولی چې ماشومان یې ډېر وخت په روغتونونو کې تیر کړي.
نوم سمیر ده. فعلا چې ګورو نظام د کابل چې ګورو ټول اوبې خرابې شوې او اوس اوبې صحیح نه دي. نور د دې عمده علت دا ده چې زموږ دولت دې ته توجه خاصه نه لري او قانون مزون نه لري.
کور کې ماشومان لرم، ماشاءالله دوه درې یو داسې مریضان شو دیالس دوالس ورځې شفاخانه کې پروت و، ډېرو سره په تکلیف هم شلو، تمام ورځ شفاخانه کې نه امکانات شته، نه څه دسترسي شته، دواګانې شته نه شته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړو اوبو څښاک او په ځینو مواردو کې ورڅخه استفاده د بېلابېلو ناروغیو سبب ګرځي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فرید محمد پیکان وایي چې له ککړو اوبو څخه تر ډېره ماشومان اغېزمن دي او د ناروغانو شمېر یې په اوړي کې ډېر وي. دی وایي تر اوسه په شکلي او کتلوي لحاظ داسې ارقام نشته چې وښیي څوک د ککړو اوبو له لاسه مړه شوي دي. شمېر یې نشته خو موسمي ناروغۍ شته. په ګرمیو کې د ماشومانو ناروغي او اسهال ډېر وي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې تر ډېره خپل رول څارنه بولي وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته که پاملرنه ونه شي تر استفادې به ووځي. د دې ادارې مرستیال ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل دوه مسلې دي. د مسؤولو ادارو او خلکو پاملرنه که دا دواړه خپلو ناغړیو ته دوام ورکړي بې له شکه د کابل اوبه به تر دې هم خرابې شي. هغه وایي د چاپیریال او اوبو ساتنې لپاره چې تر اوسه کوم اقدامات شوي نتیجه یې نه ده ورکړي، خو د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه هم دقیق ارقام نه لري چې د کابل څو فیصده اوبو ککړې دي. د نفوس او غیر پلاني ساحو ډېرېدل، د ډېرو ډیرانونو موجودیت، د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شبکو نشتون او د سپتیک څاګانو کیندنه هغه عوامل دي چې د کابل ښار د ځمکو لاندې اوبه یې ککړې کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سپتیک څاګانو کیندل په زیاتېدو دي او دا کار د دې سبب شوی چې تر 1500 مترو ژورې اوبه ککړې شي. د دې ادارې د شمیرو له مخې په 1391 لمریز کال کې د کابل ښار په نږدې سیمو کې 400 سپتیک څاګانې کیندل شوي وي او اوس یې شمیر ډېر شوی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کانالیزاسیون د نشتوالي له کبله مجبور دي چې د سپتیک غیر معیاري څاګانې وکیندي.
د کانالیزاسیون نشته نو هغوی مجبور دي چې د سپتیک څاګانې راوباسي، نو طبعاً د صحي اوبو سره ملوث کیږي.
خو د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمیدالله اعلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیه لپاره په دوه پلانونو کار کوي. هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي. د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی د کثافاتو ډیرانونه له ښاره بیرون په یوه ازاده ځمکه کې ښخوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیمي وایي چې له کابل څخه هر ورځ 15,000 میټریک ټنه ډیرانونه ټولوي. دا وخت ټولې کثافت دانۍ خخیږي. د دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانۍ تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونی وي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي. د دغه وزارت د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډېرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي. ښاغلی نعیم وایي چې وزارت یې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېر اندازې کمه شي. دی وایي د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیې پروژه تر لاس لاندې لري. د دې پروژې لومړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې له لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحد اوبو رسولو شبکې نشتون بله هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي. له دې ډلې محمد بهیر وایي دی وایي د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوي دي. د دولت مسؤلینو او عامو خلکو بې پروايي دا ستونزه لا جدي کړې او همدوی یې عاملین دي. له انتقادونو، خبرداریو او شکایتونو راخوا دا وخت د دغې ستونزې حل لار څه ده؟ د چاپریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزیسون باید ژر تر ژره جوړ شي. د دې ترڅنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانستې ټینګار کوي چې د دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي.
دوستانو له همدې سره د ریپورټونو برخه پای ته رسو. رازو د ازادۍ رادیوي مجلې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د انزورګری د نن او پرون په باره کې راته غږیږي.
موږ یو مکتب لرو په هنر کې فیوچرزم. تاسو آیندګرای یاست، غواړئ چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي.
په کابل کې د پغمان د مشاعرې په باره کې مرکه، لنډ حکایت، یو افغاني فلم ته کتنه، که وخت و نور مطالبم اوریدلی شئ. پیل خبرونه کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
مشهوره پښتنه سندرغاړې زرڅانګه په یو برید کې ټپې شوه. پر زرڅانګې هغه مهال برید وشو چې نوموړې له سوات څخه په نوښار کې خپل کلي ته ورسېده. زرڅانګه له ټپې کېدو وروسته روغتون ته یوړل شوه او ډاکترانو یې درملنه وکړه. ګڼو ادارو او مشهورو شخصیتونو پر زرڅانګې حمله غندلې او په دې پېښه یې له دې او د دې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی وو، لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو ترڅنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولي افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علي خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي امادالدین دوران سره مرکه هم اوریدلی شئ. د عینکو د کان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغوني آثار د یو هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې ساتل شي. په پای کې د قانون او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغه پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو د کان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه څه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر تلیک په نوم افغاني فلم په سیویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ یې په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاته لویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشه یې توکو اخته کیږي.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
بس من بفهمین که چی میگی. هزار جوی
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولای. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یا د اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال نندارې کې معتبر جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکي رویا سادات په دې اړه وایي:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا،
اغلی سادات وایي د جوړښت او د قصې د محتوا اړخ دا لومړنی او متفاوت کار دی چې په تیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښت یې لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې له لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی، $150,000 لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند د دغه فلم کیسه هم لیکلې. د میرمن سعادت په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دې کبله چې ولسمشر ته د ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هرکلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوژه چې دلته په افغانستان کې واقعا د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو له منځ څخه ټاکل کېږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دا ډول فلمونو او د دا ډول کړنو ستاینه کوي.
د رویا سادات په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. میرمن سادات وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
افغان انځورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې انځورګري کوي او انځورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسټري پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دا خبره کوي چې د کوچنوال سم شروع کړی، ممکن ما هم دغه سیوروند درلودلې. فاکولتې تر علاوه مخکې هم دغه سره مینه و نقاشي سره. بیا الکترونیک موضوعات اکاډمیکس ولا تاریخ موضوع منستره، د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات ولا تمدن په حصه کې، شرق تمدن غرب تمدن، دا ټول موضوعات فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوږ د اشکالو.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی ده دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثیت کې خبره راته وکړې، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینمای، تیاتر، شعر، ناول، کیسې، د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی غواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تحول څنګه ده؟
خوشحال، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت یې درلودل، بعد له روسان سره راغی، ډېر موضوعات د هنر په حصه کې رامخته سوله چې خپل په مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګ ته رالل او فعالیت شروع شو. او بالاخره دوی ثابته کړله چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې یو تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، د دوی ټول موضوعات شعوري او آګاهانه وه. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود دی وڅنګ. نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سي آگاهانه یې تبن الته تغییر اتللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه یې بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر ممکن تر یو حد پورې ماته معلومی زین استادان تلی دی بورسونه اخیستی دی پاگه وقت کچی ممکن زی پاگه وقت دیر با کچنه ایوما آقا هنر هم پی سنتی شکل سر را غلی دی ولو چیزم رو استاد تلی دی ماسٹری را واری دی دلتا دا آقا افکار ندی تدبیق سوی دلتا دا فکر موضوع دا نقاشی هم شعر دا وقت چی توک شعر لکی او بل سر ایوائی چه احساس ورکی مخاطب تا لبنان دغه سیو فرهنګي حرکت ته نه دی سو بیاو آرتست نه سکول چې په ټولنه کې تغیر راولي لبنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته نه رسیږي اثر گذار
استاد زه ستاسو له خبرونه داسې پوښوم چې په صنعتي شکل سره دیو نقاشي دلته موجوده و او بیا ځینې استادان ولاړو د ملک بهر او غوي نوی شیوی د ځان سره راوړي خو نه منل سوی
شب دا سیم نه دی چې نه منل کیږي منل کیږي ظاهرا منل کیږي اما شی نه سیدر کوله چې استاد دا کار کړی دی دا کار ممکن څه مفاهیم ولري دا به په جرمنی کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري دلته څنګه تعریف موندلای شي دلته نو اذهان نه دی ورته آماده فکرونه نه دی ورته آماده نقاشي خو په مجموع کې ټول دا څو هنر چې دی یو د تیاتر پیسې کې یو وخت موږ تیاتر درلودې څنګه چې ما اوریدل دي دا ډرامو پیسې کې ژباړل کېده ترجمه کېده ټول داستان د شکسپیر او داسې نور خلک خو د نقاشي پیسې کې زه فکر کوم چې نسبت وو په خوا وخت وته چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي الخمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنټ سره دوی یادې خل یو شی چې دوی به نه مني دوی د ذهن بسره سم شی نه یو ابسترکت نقاشي درستی بل اخر دوی ته دوی یادې خل دغه شی ته توجه کوي وای ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا چی شی دی
کوم دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و د دې په ایسه کې راته وایسته چې دا څه ډول یو نقاشي و
په دودیز شکل سره چې کلمر دا خبره کو دلته هغه فضا کوم چې باید اکیډمیک مدرسه وي وای یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کوچ دوی خپل ټول خپل کار پیسې کې خپل افکار او پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بل اخر اثر گزارو نو دلته اساس خبر چې دا سه سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کښې څو پلا تکراری کار څه کاري چادردار کاري دا هم ویلت لري علت دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی د دې رسم خرڅوي چې اخیستی نه د بیا واده رکیش د بل بل د مکرر د کار کوي نو دا د غس پاته شوی دی د دې مخاطب بزنس کوي وای دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه وو زه د خپل په استعداد څو کاله چې ما دلته زما وظیفه وو ما کار کړی زه دا نور دوستان ته وروپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپل د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شی دی
او دا مهم بس ته استاد زما هم زړه چې همدا راته ووایسته چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې یو چا ذوق به یې هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده په دې سه کې راته ووایسته چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حصه کې د سفر په حصه کې د شاغستلو په حصه کې د ښه تفریح په حصه کې نو دا ټول کارونه تر سوري لاندې راولي دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې دوی څنګه خلک دي دا ودې ته نیاز چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژني څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت سره خلکو ته ښکار کولای شئ یو قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادي تاسو سل نفر نقاش لري کچیر 2000 سیلابس یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ تاسو خلکو د مبتزل مسایلو څخه د خطره بللای سي ا دې خل تاسو یو نفر دو ساعت یا یو ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای سي نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گزارو وسی نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمی شی دی نو کچیری موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه وي ولې خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچریزم تاسو آینده ګرای است غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي هدا قال یو دلته نفر پیدا چې وای چې وو دا دي شفه فکر دی دلته د فکر موضوع نو هغه اثر کولای شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کی یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه به شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات دي کیدای شي چې د افرادو پیسې کې دا سه نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسو یو مونالیزه ټول دنیا کې د تکثیر دی هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوی دی آرتست څه وشتي تر اوسه تر باسلا دی یا د وانګو کا اثر ته سوچ دی ژوندۍ چا د اثر نه خسته اوس ولي باس برنګ شوی دی نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلای شي یو ټول نه کې چې ورزش دی نو نرم کولای شي دا کار وکړي
استاد زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره مرابطه است دي په تیرو کلونو کې هم د دوی اثر کتلی دي زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل شوی ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو په خپل خبرو کې د موضوع ته اشاره وکړه په نورو دنیا کې چې دا دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه هم چې رامنځته کیږي شوري په افغانستان کې چې دا یو خدای په مجموع کې ټول چې دي دغه مکتبونو نه متاثر دي او بیا دا تاثیر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده هغه رایج مکتبونه دي خو نوې تغیرات هدي عقل زه درته ویلای سم استاد چې په دې تیرو دریو سو کلونو کې چې د هنر پیسې کې کوم تغیرات راغلي دي د موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي ده او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند سره لري څه تغیرات ویني په د ونر په برخه کې تاسو چې یو عمر مده ونرونو په پانځي کې تیر ک
دلته زه دا فکر کوم چې یو د ټوله جغرافیایي کوم دي سیاسي جغرافیایي جغرافیایي د ټوله یو د بل د تمدن سره متاثر کچيري مردا سی حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نارامه یو درستی دا چې دلته ولیکار نه دی سوې فکر کوم دا ځینی په نظامو پورې به اړه لري زموږ په تاریخ پورې به اړه لري دا چې څنګه دلته راغلي څنګه نه دی راغلي تر یوه د چیز معلومات لرم دا خپل د هنرونو په ځای وخت چې ایجاد شو د حیدرزاد په وخت کې ممکن دا یو حرکت وو اما کفایت نه کوله ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې ندیر غلی نو بنان دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه دا اوس تاسو ګورئ چې په دا څو دوله سیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی هوته و څنګه ته نور ډیر حرکتونه زمانان چې د تجارت پیسې دا غسی حالت یا به افغانستان انتظار درلود یا به دوی خوشاله وشته د دوی خواسته دغه و چې دوی دغه سی شرایط رامنځته په بنان هر حرکت چې دلته راځي دا خو څنګه ته عمیق واړي دا د ځانې برنامه غواړي او دا باید حمایت سي دا باید تقویہ سي و څنګه یو سفر ما درلود ایران ته لاړم د دوی خانه د هنرمندان ما وخت ټول شرایط ورته مساعد اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې نو سره دلای نه سو افکار نه سو شریک کولای نو دلته یم لیک دا هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دا شی زبر خپل رسم خرڅو ما به شارټیست او دلته دا ما ته ارجیت لږه اول به خپل تابلو خرڅوم افغانستان نو زڅکو وطن نو زڅکو نو بنان تاسو څنګه چې رسام کولای سي په یو کتاب کې ها په په کتاب کې د ځین رسمونو د کوشنیات او معرفيکي ګول اسوي بهار اسوي خزان اس د نقاش کړی نو بنان دی په لوړ شاخو کې دا کار کول درستی فرنګي فعالیتونه کول اسوي دی ول حرکتونه دی ولري نو بنان زه په دې اخیده تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شو یو عامل خدای راځي چې دلته جنگ وو چې جنگ خپل ټول ټول نور موضوع تر سور لاندې نشي یو نیمه پاکستان به خپل روزمره ژوند پیسې کې به محتاجی چې د دې کم رسم خرڅ او لارس بلان هغه شور د شریتي خبر دی وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په وعده کار نو وخت چې موږ شی په وعده کار خو به هنر نه سو هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري نو بنان تر اوسه پورې دا سپاته سوې دي او بیا هم نسبت و پخواته حرکتونه ډیر سوې دي کورسونه ایجاد سوې دي اما ظاهرن حرکتونه ظاهرن ښکاری دلته عمق نه لري ریښه نه لري یو نفر یو کار کوي نه پیژنده کار او کم مکتب تللی مور یو ځینې لاسه چې مودرن کار وته ځینې ریالستیک کار کوي مودرن کار کوي دا ممکن موږ ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانه ولرو چې زه به څو بودی نفر معرفي سم اما دا خو فکر کوم چې په ظاهر سره دا کار نه کیږي دا د فکر موضوع ده کچیر ته کولای شي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړي نو ته آرټیست دی لیکن زه دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم اما د اقل تصویر ورکولای شم خط په تصویر تبدیلوم نو دلته چې یو شی معنا پیدا کړي نو شی چې معنا پیدا کړي هغه بیا اثر گذاری پر ټولنه باندې ډیری
استاد زه چې تمایلات کوم په د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی یو کار ته ډیر ځله نه کوي یعنی هغه خواته تمایل کم شوی دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده د یو ګل انځور ده د یو مرغه انځور ده دا کارونه کوي او یو غر مری پیدا کړی او تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډیره توجه کوي
دلته دا شي چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ کدا شي چې تاسو یو محروم شخص یاس او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي ټولنه محرومه ده ټول موضوعات ټول عمر په بختيان تیر سوی دي نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي چې رزما نس وږي دي زبای ډوري پی دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو دوی واقعا عشق درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې ټپل سیوه دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړل د هنر پیسې کې نو موږ د قوت برکت لګیا یو نیم کار کوو ما تلته شی دی تاسو به ټکنیکس د کوی تاسو به یو مکتب در کوی تاسو به نور تاریخ د هنر به وایست اما مهم وڅنګ ته د کارو اصلی خبر دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست دا تاسو
فطرت څه ده
دا تاسو فطرت څه ده او دا تاسو شور او هیجان کاذب دي کیا دا تاسو دوست احساس سره دی دا فرض مثال مستی ټول خلک لري ما څنګه مستی خوري کم او به مستی غوړ مستی دروسی د زم مستی د نور دغه تلته تاسو د نقاشي د اسنه د مرد شاه مخنوس نیولای چې تاسو دا کار مکو کی دی یو زوخ د خاطر بلان زوخ بیا د بل تعریف لري ځان او چې موږ وایو چې اکسپرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو مثلا وای شور او هیجان اکسپرسونیزم کم شور او هیجان چې ستاد نن شور او هیجان او یو بل جرقه بایس د دې شور او هیجان سي یعنی مخاطب هم نو چې دا د وشيان سره یو څه دلته یو حرکت راتللی شي اګهانه حرکت دا مې منه د چتا سي شي په لاس کاروي په پر سي کارو دا د فکر موضوع رنګ به وسیله ده او ځین شان په نقاشي کېسته چې خپل تاده به دي شو ډراینګ بلره لاس به د برس سره آشناي انالایز به د رنگول لري رنگونه به تجزیه کولای شي کم ګرم رنگونه دي کم سړ رنگونه دي دا په مجموع کې دا خبرې سره د دیشان ته اکیډمیک بنور کو درستی اما ته چی شي دا یو ابزار سواله وخت چې د فکر موضوع راځي رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ ویني ته نه ویني نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفه کیږي.
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې هنر زده کړي یا دې کړي نه د یو کسب په توګه استفاده ترې کولای شي، خو که فطرتاً د یو هنرمند نه وي د یو چت اثر نه شي رامنځته کولای.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راشي هغه هنر نه شي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاسته راځي هغه ډېر محدود دی، په هغه کې ایجادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل.
څومره نقاشان شته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان شته، کار کوي، خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرټستان.
تاسو خو له ډېره وخته په کابل کې اوسئ، پخوا په همدې شمیر کې و که ډېر؟
ولا پخوا کم وه نسبت څومره، اوس ډېر سوي دي. دا چې ما دیش وویل ممکن تر دې لا ډېرې. اوس دا کار ته چارې سطح زه ولاړم، هلته نور دا ځوانان دوی په خپله کارګاوې ایستلي دي، هلته ځانونه مصرف کړي دي. تر دې چې هېڅ نه دا فعلي حرکتونه هم ښه تمامېږي آینده ته انشاءالله.
کور مدان استاد،
تشکر ستاسو ډېر.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
وږمه راغلی او لنډ حکایت ورسره دی. دا وایي دا ځل مې د داسې نوکر نقل راوړی چې خلکو ته سادګۍ تر پام ورته، خو نوکر د دوی د اټکلونو خلاف خورا زیرک راخیژي. غوږ به شو وږمې ته.
د ایټالیا په فیرارا ښار کې یوه شتمن اصیلزاده دوکانداري کوله. دوکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاغ او غوښن فورجینیو روغ نیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دوکاندار یې سادګۍ ته خوشاله و، ټوکې به یې ورپورې کولې. د دوکاندار دا عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې یې تر غرمې وروسته دوکان بنده و. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجینیو کار دا و چې له بادارا مچان وشړي. ای په غرمه یو ډیر سپین سترګی مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سمبا بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونی پروا کوله، نه د فورجینیو د لاس غوسولو. دم په دم یې د دوکاندار گنجی سر ته ځان رسوه. فورجینیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دوکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابرو، غوسه شوی فورجینیو د اوکلۍ د لاس ته گزار ورباندې وکړ. د اوکلۍ لاس ته د زیړو و، دروند و، او کله گزار یې د دوکاندار د مړینې سبب شو. فورجینیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دوکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دوکان شاته یې په باغ کې چې له پسکوټې لاره ورغلې وه ښخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی ښکرور مږ یې راویست، په کوی کې یې واچاوه. ماښام شو. د دوکاندار ښځه د مېړه راتګ ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې ته سودا ورولوېده، په فورجینیو پسې ورغله. د مېړه ته پوسی ورنه وکړ. فورجینیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. ښځه په مېړه پسې ډېره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان راوبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجینیو باندې دعوه وکړي. ښځه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجینیو راوغوښت، بندي یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لښتو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجینیو وویل، زه به هر څه ووایم خو که مې ونه وهئ. حاکم ورسره ومنله، او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي، هغه ته حال ووایي. فورجینیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ आवाज له خو برابې کړم، لکه ډیر لوی تیګه چې کوهی ته ورخته شوی وي. کوهی ته ورغلم، ورو مې کتل او به قرارې وې. څراغ کار نه شول، له هغه ځایه کور ته ستون شوم. خو ساته د لویدو आवाज مې یو ځل بیا واورید. اوس مې زړه راته وای چې زما بادار کوهی ته تللی چې او به راوباسي، او هلته یې پښه خطا شوي کوهی ته لویدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان را سره واستوي کوهی ته به ورشو، زه به ورکوز شم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضي چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځېده، سمدستي ورسره ومنله. کسان یې ورسره کړل، ټول په جمع کوهی ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واورېده، د سیمې په مشرانو او سپین ګیرو سربیره هسې وزګار کسان هم په لوی شمېر کې کوهی ته ورغلل. د دوکاندار میرمن هم ځان ورورساوه چې په حقیقت پوه شي. فورجینیو د کوهی په غاړه کمیس وایست، رسۍ یې تر ملا تاو کړه او کوهی ته ورکښته شو. هورې یې د لاس او پښو خوځول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډیر حیران شوی وي، له لاندې چیغه کړه: ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم، ستا د میړه خو به ښکر نه وو، دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دې خبرې شاوخوا ته راټول کسان چې یو شمیر پکې لټیرا ځوانان وو وخندول، او د دوکاندار میرمن خورا خوابتي شوه او شرم یې احساس کړ. قاضي چې د فورجینیو د لټون ننداره کوله، یقین راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک سړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فورجینیو دې خوش شي. فورجینیو خوش شو، خود دکاندار هیڅ پته ونه لګیده. فورجینیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل، او د هیڅ چا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی و، د شپې 3:30 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن لایو جوړون کې اماد الدین دوران سره مرکه کړي، دا اوریدلو بلنه در کوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی و، تاسو چې خپله د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وای، که د دغه جشن په اړه راته وایي چې څه پکې و؟
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سه کال څلور پنځه برخې وي. لومړنۍ برخه د فرهنګ په هغه اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه د اتن برخه وه چې زموږ د فرهنګ یو ډیر غني اړخ دی. دریمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پرچو برخه وه چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پرچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه چې ګڼو شاعرانو د هیواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه چې بېلابېلو لکو زیخوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلکو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډیر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلي فرهنګ ته دوی بیرته نوی ورستانه سوی او هغې ته وده او هغه یې ماډرن کړی نه وي. تر هغې پورې د دغسې غونډو د دغسې میلو د جشنونو اړتیا ده. اوس مهال په د فرهنګ په نوم باندې ډېر بد څه دود دی چې هغه زموږ د اصیلو فرهنګونو نه دی. هغه یو اجنبي فرهنګ دی، که هغه د توپک فرهنګ دی، که هغه د جنګ فرهنګ دی، که هغه د دغسې نورو بدبختیو فرهنګ دی، هغه زموږ فرهنګونه نه دي. زموږ د مینې فرهنګ، د خلوص فرهنګ، له انسانانو سره د همکارۍ فرهنګ او دغسې ډېر زیات اړخونه دي. تر څو پورې چې موږ بیرته خپل اصلي فرهنګ ته ورستنیږو، د دغسې غونډو اړتیا محسوسیږي.
دغسې لوی پروګرامونه چې د کلتور په اړه کېږي، هغه تر کابل یا تر ځینو لویو ښارونو محدود وي. په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه ډېر نه کېږي. څنګه کېدای شي چې دغسې پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی ښار کې کېږي، هغه دي په لرو پرتو سیمو کې هم وشي، یا په داسې لریو ولایتونو کې چې هلته دغسې پروګرامونه نه کېږي؟
موږ چې څه کال په پغمان کې کوم جشن ولمانځه، د هغې یو څه محدود و. موږ به چې تیر ځل کوم جشنونه لمانځل، فرهنګي جشنونه به و، په هغې کې به زموږ ولسي لوبې به وي، په هغې کې به زموږ د ولس ډېر زیات هغه اړخونه چې به و هغه به مو راخیسته، که هغه زموږ د ولس لاسي صنایع وي، که دغسې نور اړخونه به و، دا به ټول نندارې ته وړاندې کېدل. اما سه کالی مونږ یوازې په دغه پنځو شیانو باندې منحصر پاتې کړ. دغسې پروګرامونو ولایتونو ته غځول یو خو امنیت ته اړتیا لري، چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتي وضع په هغه کې نه ده چې دغسې پروګرامونه دې پکې ونمانځل سي. هلته جنګ دی په ولایتونو کې، هلته توپک دی، هلته خلک څوک نه پرېږدي چې په دغسې آزاده فضا کې چې مونږ په پغمان کې کلتوري جشن ونمانځه او موسیقي پکې وه، په ولایاتو کې دې هم وي. البته هر کار همت او کار غواړي. په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه اوس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغسې جشنونه ولایتونو ته وغځیږي، خو په آینده کې به ګورو. ممکن ده دغسې جشنونه په ولایتونو کې کول، خصوصا په دغسې ولایتونو کې چې هغوی ته امنیتي وضع ښه نه وي، ممکنه نه ده، یا په ټوله کې اوبه وایو چې ستونزمنه ده.
تاسې یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسي لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول، سږ کال ولې دا نه و پکې؟
سږ کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و. مونږ ونسو کولای چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري، هغوی سره خبرې وکړو په دومره لنډ تنګ وخت کې. هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبې چې زموږ ولسي لوبې دي، زموږ د فرض کبوسکشي ده، که تیر غورځونه ده، دغسې ډېرې لوبې دي چې هغه زموږ ولسي لوبې دي. مونږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونسو کولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډېر قوي اړخونه دي هغه نندارې ته وړاندې کړو. مونږ هوډ لرو چې په راتلونکي کې کله مونږ دغسې جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړوو، نو مونږ به دغه اړخونو ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم نندارې ته وړاندې کوو.
د دغسې لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي. مثال مونږ ډیر کله لیدلی چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یوه برخه پاتې شوې ده، ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي. تاسې چې کله غونډه جوړوله، څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي؟
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی، خصوصا دغسې پراخه جشنونه جوړول دا ډیره ستونزمنه ده. موږ د دغه جشن د جوړولو لپاره تقریبا له دوه میاشتو نه آمادګي نیولې وه. هره ورځ به مناسته کوله د کوم ملګري چې په دې کې ډیر زیات دخیل وو، هغوی به هره ورځ سره مشورې او سلا کولې چې په کوم اړخونو باندې ډیره توجه وسي، له میلمنو سره څنګه هغه وسي، څنګه د هغوی قدردانی وسي، د ډوډۍ بندوبست څنګه وسي، هلته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وي، خلک څنګه وي، خلک بور نه سي، د هغه برخې باید څومره وي، د تمثیل برخې څومره حد کې وي، مشاعره باید څومره وي، شاعران خفه نه سي. دا واقعا ډیر زیات کار غواړي. موږ او زموږ ټولو ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولی سو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار یې وکوو. د دې لپاره یو منظمه پلانګوزاري وسوله او دغه پلانګوزاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولی سو چې دغسې غونډه تنظیم کړو.
په نور وطنونو کې چې دغه سه کلتوري غونډې جوړېږي هغو غونډو ته بهرني میلمانه هم را بدل کیږي چې خپل دغه کلتور نور ته هم وخی چې موږ دغه سلرو دغه سکو. آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهر میلمانه راغلی وو؟
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو او موږ سره په مخکې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو هغه دعوت کړي وو، خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغه پروګرامونو کې ګډون وکړي. البته زموږ لری ولایتونو څخه له کوزی پښتونخوا څخه له کوټې څخه او له کراچۍ څخه چې پښتانال ته میش دی غوی راغلی وو په ګڼ تعداد کې لمون سره په دغه جشن کې ګډون وکاو او تر ډیره برخه واخیسته. سندرغاړي راغلی وو، لکوزی خوانه لیکوالانو شاعران راغلی وو، شعرونه وارول، مبصرین راغلی وو چې هغه په فرهنګ باندې تفصیلی خبرې اترې وکړلې او زمون غونډې ته دغه جشن ته ډیره ښکلا وروبخله.
یوانی واکه دا هم و چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وي. آیا تاسې کمې میرمنې راغوښتې وي کنا؟ ډېرې مو راغوښتې وي خو کمې راغلې وي.
موږ ډېر توجه وکړله چې موږ دغه څه ډېر تجربه کړي دي په تیرو پروګرامونو کې، دا موږ تجربه کړي دي چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغسې فرهنګي جشنونو کې ډېر زیات کم وي. موږ دا ځل هڅه وکړله، حتی ترانسپورټ مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورټ نه لري موږ یې له ښار یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو، هلته له جشن څخه خوند واخلي، په جشن کې ګډون وکړي او بیرته یې راولو. خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای زړه یې خنه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې له موږ سره ګډون وکړي. واقعا دا زموږ لپاره یو خوشینون کې ده. موږ به په راتلونکي کې د دې لپاره یو منظمه پلان گذاری کوو، هڅه به کوو چې هغه تعداد چې د ښځو لازم دی په دغه جشنونو کې له موږ سره ګډون وکړي.
دغه سه کلتوري جشنونه یا غونډې یوه یا دوه ورځې وي، یو څه وویل شي یو څه وشي بیا ورپسې ډیر څه نه وي وروسته چې دغه مسایل تعقیب شي. په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د وادي په اړه څه وویل شو یا کوم کارونه وشو، آیا هغه به وروسته تعقیب هم شي؟ ځینې کارونه به وشي که نه؟ هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي.
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي دا په افغاني ټولنه کې همدغسې تر ورځو پورې محدود پاتې کیږي، خو په اغیز باندې سترګې هم پټېدای نه سي. د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل سه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې، دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي. دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي، هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي، هغوی د علم خواته، هغوی د عدم تشدد خواته او هغوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي او دا پې خامخا یو څه تاثر کوي. زموږ دغه جشنونه دا تعقیبي دي، یعنی پرلپسې دي، هر کال دا جشن نمانځل کیږي او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز نمانځلي دي په راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي.
پستر گڑوں پا غبو کھل سے آرا شال منگی نایا پستر گڑوں پا غبو کھل سے آرا شال منگی نایا جب گم سے چھونا شال بنگی نیارا
پر سرے تحال میں بھولا یارا شال ونگ نیارا ہمارو سر گم پرے وطل گردو شہیدان کبھی